شپږ بجې شوې. احمد چیبریم د سدي لړو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 198 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سیون بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 38 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سو ډوله موټر کوکچي سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼله چې ماسکو شایي د کمزورۍ د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراینه وباسي. شولتس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. او سجی راډو په منځنۍ سپت 12 شپږنی بي ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یو نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښایي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر هم در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثره خلک تماشیل دي.
په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچه مشتا سګر په کانکور غد ساسي مزامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچه مرده ته نه ویلی استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخښ.
او په دې خبري مچاله کې په کابل کې د شخ ککړتیا څه ستونزې پیدا کړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسيم منيروي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوشتو کې د ترهګر وډل په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګلا ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دی باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه پر رسمي ډول د جنرال منیر د ورستیو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باور کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو وغوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت ته چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف هغه داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګراتګ لري. سره
پوهانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی د ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډیر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د پاولو د پاره دوی غواړي چې د خلکو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعاتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا عبدالس پوښمه په راپور کې اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی لازدی راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
مدارا در نوامبر شپرسمه در زغم نړیوال ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زغم به حوصله شوی خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغه لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داس یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي انسان خامخا به حوصله کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر بیکاری او بې ارزښت حالت سره لاس او ګریوان وینو نو زموږ وجود سری زری اورښتي او سوځي.
لبلې خوا یو شمیر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بیلابیلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوې چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انساني او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لار روان یو یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دی نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغي متخصص دی د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي.
امبا د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ وو او دغه جنګ باعث د شو چې اکثره خلک کم حوصله دي، او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الله زیا چې یو ارواپوه دی ازادي راډیو ته وایي
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپوه متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. یادونه ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معنا او په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو.com کې نیولای شي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ له لا زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنې سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شي جن پینګ ترمن نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی جو بایدن نږدې دوه میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین د ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جن پینګ هغه څوک دی چې دیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وایي بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کړکیچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیږنتون کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه لس نوي زیږیدلې ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د هند اترپردیش ایالت د جهانسی شار په روختون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خپور شو چې هلته د 55 نوزی ژو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اترپردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجش پټاک په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند په روختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پوښتنې ولاړې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لبنان د پلازمینه بیروت د جنوب پر جنوب برخو نن هوایي حمله شوې ده. تر دوه حمله مخکې د اسرائیل په یو اطلاعیه کې د سیمه لو سیدونکو غشتنه شوې و چې نورو ځایونو ته ووسی. د اسرائیل لخوا د تیر سیشن بي د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري حمله زیات شوې ده. تفصیل په راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې استوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 1500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړي چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې یې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې یې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بې پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي ویشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د جمینه وخته هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي وې. حزب الله ډلې تېره شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالره زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
د سپورت لډګر د سکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 20 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول 8 او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 26 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي. او د کرکټ له ډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شول وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. دوی مشل وریزه لوبه چې نن تر سره شوه کوربه استرالیا د 10 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 138 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان په ځواب کې 104 منډې وکړې او ټوله لوبغاړي یې له لاسه ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې دغه هیوادونو په کتار کې هم دی چې له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکي دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوری نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزه لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ دورسه نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وزنډولې، او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونه کولی شي د اقلیمي بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانه ګازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخې ناڅاپي لوړیدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د تودوخې د لوړیدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړیدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړی چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 40 ډیر نور یې لخپلو مینو بې ځایه کړل، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو ګاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمي بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له 100 افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکلۍ ځپلې دي، چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
د کندهار د ولسوالۍ زدهکوونکي په ښوونځیو کې د ساینسي مسامینو د ښوونکو د کمښت شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ښوونځیو کې د ساینسي مزامینو د ښوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زدهکوونکي د دې حالت له امله د خپلو زدهکړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زدهکوونکی دی، وایي ښوونځی د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دي، او په ځانګړي ډول د ساینسي مزامینو د ښوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنۍ سوي دي.
زموږ په مکتب کې خو د ساینسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ سازان په پر ډول سره نه لرو ساینسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي، دغو لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنی په کانکور کې دوی نشي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمیر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وایي د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مان محمد کویم دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثره ساینسي مزامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا ایستنه کې بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولای چې مثال ساینسي مزامین زده کړي.
زما نوم بصیر احمد دی ولسم سیم زکون ډیر کمشت دی په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سیاسي مزامینو کمشت دی استادان کمشت دی کچه مشت تاسو ګر په کانکور ګر سیاسي مزامینو کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې نو کچه مشت دته نه ویل استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس
د کندهار د شونځوی یو شونکی چې د ځنو ملحوظاتو لخاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سی هم د ستونزې ته اشاره کوي وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي شونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی هغه زیاتوي چې د شونځوی په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی
مسلکي شونکو ستونزې به ډیر دي خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسمه سیم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دی داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاذ راشي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنی یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسمه سیم بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پیښیږي نورې چې دی خپل هدف وټاکي
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص سي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
او د دې خبرې مجلې په اخر کې د کابل د ژغیزې ککړتیا په اړه راپور لرو
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني سنزو سره مخ کړی دي دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د خارونو ترګړمیشتو سیمو پورې محدود نه ده بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاوډ سپیکرونو شور ماشور زورونکې دی او باید مخای ونیول شي د کابل خار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لاس پیکرونه لګولې دي او چغې وخی هاو هی جوړ کړې دلته مریضان د پاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخص په ما خودسي بد لګي ګورل کړ ټوپک دز حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې به خې دل فکر نوم سو کو نه خلی اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري با داسې ناری به وي چې په دوس پک مو ته دی راوړي
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خنه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خبرې شوې په ټوله نړۍ کې څه باندې 300 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپی خو ناروغیو لامل له وخت مخکې مري د کابل خارې او بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځن پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي هغه په دې اړه وایي
کوم لاوډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي چې خرڅي دې اوازونه ډیر چې دي د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري یعنی او ذهن نارامي چي ټوله ده
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ کوم اقدامات کړي په دې اړه د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتني جواب نکړي خو د کابل خاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له غنو کراچیو لاوډ سپیکرونه ټول کړي دي خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال نه چې دارل فکر خلکو ته ملایمت هم کوي خو موږ د مجبورین لګولې چې تر څو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشا او نورو لیک ددونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي د یادونه ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خوارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.